مشال لړوي دا په خبرونه کې زه ګل ایاز او نادرا درته هر کله وای دا خبري سات دي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان سپریم کورټ د حکومت لخوا د آډیو لیکس کمیشن له کاره منع کړې د پاکستان حکومت د مئی نهمې پیښو کې ککړو درې دېرش کسانو مقدمې فوزي عدالتونو ته سپارلې دي او پښتون ژغورن غورځنګ د خړ کمر پیښې د ښکار شو په یاد کې غونډه کړې ده دا خبرونو تفصیل پاکستان سپریم کورټ نن د مئی په شپږویشتمه د آډیو لیکس یا غږیزي پټۍ آډیو ریکارډینګز کمیشن نوټیفیکیشن معطل کړي او لوی څارنوال په ګډون ټولو فریقینو ته نوټس جاری کړی دی د اعلی عدلي چیف جسټس په مشرۍ کې پنځه کسیزه جرګګۍ د هغو څلورو درخواستونو اورېدنه وکړه چې د وفاقي حکومت لخوا د آډیو لیکس کمیشن د جوړولو په اړه وو په درخواستونو کې عدالت غوښتنه شوې وه چې د کمیشن جوړښت غیر قانوني وګرځوي دا کمیشن وفاقي حکومت د سپریم کورټ چیف د سپریم کورټ جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ کې جوړ کړی وو چې پکې د هغو مبینه غږیزو پیغامونو پلټنې وکړي چې د ځینو ججانو د کورنۍ غړي هم پکې شامل دي سپریم کورټ په تحریري حکمنامه کې ویلي دي چې کمیشن یې له کاره منع کړی او د پلټنو کمیشن نوټیفیکیشن یې معطل کړی دی د مقدمې اورېدنه یو دشته مئی پورې ځنډول شوی وزیر اعظم شهباز شریف وایي په ملک کې د سیاسي ګډوډي جوړولو لپاره قصدن هڅې روانې وي چې نتیجې د نهم مئی په پیښو اثر ته ورسېده په کراچۍ کې د کی فور اوبو پروژو د پرانستلو پر مهال شهباز شریف نن ویل چې د مئی نهمه د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو توره ورځ وه خو د ټولو ګډو هڅو او ګډو مشورو دغه سازشونه ناکام کړل نوموړي ویل چې د عمران خان ډلو د مئی پر نهمه په فوزي تاسیساتو چې د شهیدانو د یادونو سپکاوی وکړ د تاریخ یو تور باب دی نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې په القاده ټرست په نوم په درغلي په قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال په فوجي تاسیساتو سرکاري او شخصي ودانیو حمله وکړي او ورته زیانونه واړول د پاکستان د کورونو چارو وزیر او ویلي دي چې حکومت د نهم مئی د پیښو په تړاو په شپږو مقدمو کې یوازې درې دېرش کسان فوزی عدالتونو ته سپارل دي رانا سن اولاد د مئی په شپږویشتمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې د مئی نهمې د بلبو په تړاو په پاکستان کې ټولې سلور سوه نه سلویخ مقدمه داری شوې وي چې ورسخه یې په اته اتیا کې د ترهګرۍ ضد قانون دفی یا مادي شامل دي د ویل له هغو څخه په پنجاب کې دوه او خیبر پختونخوا کې سلور مقدمه خای په فوزی عدالت کې پر مخ لاړ شي رانا سن اولاد دا تاثر ناسم دي چې ګواکې ټولې مقدمې به په فوزي عدالتونو کې پر مخ ځي نوموړي دا څرګندونې تر هغې یو ورځ وروسته وکړي چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د ښار د کیمپ زندان مشر ته وویل چې د مئی پر نهمه د لاهور د کور کمانډر په کور د برید په تور گرفتار شپاړس تنه د فوزي کمانډنټ آفیسر ته وسپاري چې ورباندې له فوزي قانون سره سم مقدمې وچلیږي د مئی پر نهمه د القاده ټرست په نوم د درغلي په قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې شوې وې او سرکاري او فوجي ودانیو ته ځان رسولي ول فوج د مئی د نهمې او لسمې تر پیښو شاوخوا یوه اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د فوجي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنايي قوانینو سره سم د بلبوګرو پر ضد مقدمه چلوي په عین حال کې عمران خان د ګوند نیول شوو کسانو خلاف په فوجي عدالتونو کې د کاروایي حکومتي پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړی هم ده پښتون اژغورن غورزنګ پی ټی ایم د شمالي بودستان د خلک مر د پیخي سلورم تین په مناسبت نن غونډه کړې ویل دي چې د پښتونو د حقوقو لپاره د سولېزي مبارزې قربانيان نه هېروي د غورزنګ مشر منظور پښتین بل مخخ او په کامی اسمبلی کې د جنوبي ورسان استاذي علي وزیر او یوش میر نور مخخ فعالانو د مې په شپږویشتمه د تاخیرو خلک مر ته ورغل اولته د ورل شو کسانو لپاره دعا وکړه منظور پښتین د خلک مر پیخي تل غونډه ته په خپل وینا کې ویل
سروز د رمضان پر ورځي په دوه پښتونو باندې د پاسا فایرینګ شروع کو وشتلې مخامل دوی تش لاس وو دوی ماشومان وو دوی ځوانان وو د دوی په لاسونو کې ګلونه او چخبلو من منو ته پېښ کول هغه ګولې په وراولې
دا 2019 کال د مئی پر شپږویشتمه په شمالي وسان کې د خلک امر له امنیتي پوسټ سره د ډزو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او له 60 زیات ژوبل شوي. ول د پاکستان فوج پر مخ ورس په بیان کې تور پورې کړ چې د موسن داول او علي زری په مشرۍ یوې ډلې پر پوسټي برید وکړ او 15 سرتیري ژوبل کړ چې د فوجانو په ځوابي ډزو کې درې کسان وژل او 10 ژوبل شول. دا پاکستان د بیمو چارو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د فندونو د کمی لکبل په خیبر پختونخوا کې د صحت کارت لاري د ناروغانو د وړیا یا مفت درملنې چاري زندګولې دي. ادارې د مئی په شپږویشتمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مئی 15 نه د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د صحت کارت لاندې د مریضانو د وړیا علاج چاري زندېدلې دي. د صحت کارت پلس مشر ریاستنولی نن مشر لوتیبل چې د صحت کارت په مد کې سټیټ لایف کارپوریشن ته د 2 میاشتو لپاره 1000 روپۍ په کار دي، خو د صوبې نگران حکومت ورته د پیسو ادایګي نه ده کړې. او وروستۍ خبر د چین د مرکزی ښار بیجینګ روغتیایي چارواکو د مئی په 26مه په 13 اونیو کې د کورونا وایرس د نوو کیسونو خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ یوه نوې څپه راغلې ده. د هیواد په ځینو برخو کې ښوونځیو ته ویل شوي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د چین سرکاري خبري اجنټ د وبا د چارو پوه ژونګ نانشنان له خولی ویلي چې د جون په پای کې خی یوه اونۍ کې د ناروغۍ نوي کیسونه شاوخوا 15 میلیون ته ورسیږي. د نوموړي په فکر اوسمهال خی هر اونۍ د نوو کیسونو شرح شاوخوا 30 میلیون پورې ده. دا د مشالو دی خبرونه. خبرونه بل مشالو دی واوریدل او کچر سره باندې غړی تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د کورونا چارو وزیر وای د 9 مئی پیښو کې ککړ 3 کسان مقدمی فوزی عدالتونو ته سپارل شوي. بلخوا فوزی عدالتونو کې د مقدمو اوریدنې هم پیل شوي، خو فعالان او وکیلان ولی د دې مخالفت کوي.
ولی چې هغه کې نه اپیل شته نه چې د هیومن رایټ چې دی یو کړی کېږي، نو چې دی یو پولیټیکل پارټي ده غلطي کړې ده، خو د دې د لپاره سیول ووټس دی.
د پاکستان دفاع وزیر وای په تحریک انصاف ګوند بندیز لګیدلی شي او امکان هم شته، خو شنون کې په سیاسي ګوندونو بندیز ته څنګه ګوري؟
پارټیو باندې پابندي لګولو چې کوم طریقه ده دا غلطه ده، غیر جمهوري ده او آئین خلاف ده. دا په ماضي کې هم کامیاب شوې نه ده، پارټي په بین سره ختمیږي نه.
په خبر پښتونخوا کې د صحت او وړیا سہولت د فنډو نشوالي له وجې بیا تړل شوی چې عام ولس یې له ستونزو سره مخامخ کړي.
وزیر اعظم صاحب او عمران خان او شاه محمود قریشی ته هونه شدی خوشوک بار نرشی لندن دا څوک شوکت خان هم دلار شي موږ سره دا کرے پیسې نیو هسپتالونو ته وسلار شو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لوی تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د کورونا چارو وزیر ویلي دي چې د 9 مئی په پیښو کې ککړ شپږو مقدمو کې یوازې 3 کسان یې فوزی عدالتونو ته سپارل دي. په دې لړ کې نور معلومات له اسلام آباد تاریخان اخلو چې لږه شبه مخکې زموږ همکار مجید بابر سره شریک کړي دي.
ثنا ثنا الله په خپل خبري ناشته کې 3 کسان یاد کړه چې هغوی فوجي عدالتونو ته سپارل شوي دي. نمونه یا نکړه البته دومره ویل چې 19 کسان په پنجاب کې دي او 14 په خیبر پختونخوا کې دي. او 13 شکل په اول د پنجاب ذکر راغلی نو پاره کې چې نمونه مخ راغلی او پاره کې یو بخوانه د پنجاب اسمبلی یو ممبر هم دي، خو نو نمونه لا ډیر زیات مخته نه دی راغلی. نو بهرحال دا خبره به هغه دا وي چې فقط شپږ FIR مقدمه چې کوم درشي وي دي په شاوخوا 500 کې، نو په هغه کې چې کوم کسان نامزد شوي دي نو هغه به فوجي عدالتونو ته داغي هغه مقدمه کې. خو لکه شی په وړاندې بیا دلته د دفاع وزیر خواجه آصف هغه دلته عرب نیوز په نامه باندې یو اخبار سره چې مرکه کوله، نو په هغه کې هغه بیا ذکر هم وکړ چې د کوم کسانو په مردان کې چې کوم د پنجاب رجمنت سنټر د فوجانو مرکز دی هغه یاد کړ، چکدره قلعه یاد کړه، د FC میاوالی کې چې کوم ایئر بیس دی د ایئر فورس ګجرانوالا کینټ یاد کړ، کور کمانډر کور یاد کړ، ISI دفتر فیصل آباد یاد کړ. نو دوی چې په دې کې څوک ملوث دي او بیا هغه خلک چې اشتعال چا پارولې دي دا خلک دي، نو هغوی کیسونه به د عمران خان ته پوسټ یو شو چې عمران خان هم په دغه فوجي عدالت کې نو د وی چې امکان خو رد نه کړ مسترد نه کړ خو البته هغه دا و چې د لپاره به ثبوتونه په کار وی چې آیا عمران خان یا نور خلک دغه لپاره به قوي ثبوتونه په کار خو بهرحال دغه تاسو شو د عمران خان په اړه باندې هم
طاهر خان بلی موضوع ته وردو یو موضوع دا و چې کم دغلته رانا ثنا الله په خپل خبري غونډه کې د هغه فیرس ذکر وکړو چې نو فلای لیست ورته وي یا هغه کسان چې د ملک نه بهر د هوایی اډو د لارې نشیتلې د هغه یو فیرس مرتب شوی دی په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف د ډیرو پخوانو کابینې د غړو وزیرانو مشرانو نمونه دي نو د هغه کې د نورو نمونه شاملولو ذکر مشو په دغه نورو نمونه کی آیا کوم مهم شخصیت تھا
ګوره پخپل باندې د عمران خان لخوا بیان درګه عمران خان هم په پاکستان ځکه خواغه پخپل باندې نن په ټوئیټر باندې ذکر وکړ چې لکه دیوې جدي هر کله کې چې ردنوم په کوم شامل شي ځکه د خو ردن نه لري چې بهر لاړ شي نو بیا وختي ما ذکر وکړ د پی ٹی آی د ملکان نه چې کوم د قومي اسمبلی ممبر وو جنید اکبر مشاد ریډیو ته تایید کړی د چې سمره د خیبر پختونخوا د دی مشران دی قومي اسمبلی ممبرانو صوبای اسمبلی ممبرانو غټول په دې فیرس کې شامل شي
لا اسلام آباد د مشر اړیو همکار طاهر خان وو چې د موجوده سیاسي صورتحال په اړه راس لګه شبه مخ کې زموږ همکار مجید بابر سره تفصيلات شریکول په همدې موضوع کې پاتې کیږي د پاکستان قومي اسمبلی روانه میاشت په هیواد کې د قرارداد د منظورولو لاري د 9 مې په پیښو کې ککړو کسانو ته د فوزي قوانینو لاندې د سزا ورکولو منځوري ورکړه د پاکستان وزیر اعظم شاه شریف او فوز مشر جنرال عاصم منیر هم له دې رستو ویلي چې د 9 مې په پیښو کې ککړو کسانو ته به سختې سزاګانې ورکول کیږي خو بل خو د بشري حقوقو کارکونکي وای له دغه سره به په هغه هیواد کې د بشري حقوقو او د جمهوریت ودی ته سخت تاوان ورسیږي نور تفصیل د فرخند اسد په دې رپورت کې ورو
قومي اسمبلی د مئی پر دوه اجتماعي او قرارداد منظور کو چې پکې ویل شوی پارلمان تر پوزي قوانینو لاندې شرخو خو ته د سزا ورکولو ملاتړ کوي قرارداد د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وړاندې کړ خواجه محمد آصف په دغه وخت ویل چې نه مئی یو تور ورځ وو په دغه ورځ سرکاري او پوزي ودانیو ته د زیان رسونکو خلاف به سخته کاروایی کیږي
جناب والا آپ کی وساطت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی
قومی اسمبلی دمئی پر نہما د تحریک انصاف گند مشر اور پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وسطو د احتجاجنو پر محل د تشدد په پیخو کې خلک کسانو ته تر پوزی قوانینو لاندې د سزا ورکول تایید کړی دی په دغه قرارداد کې ویل شوی چې قومی اسمبلی د تحریک انصاف ته مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وسطو د احتجاجونو پر مهال د تشدد په پیښو کې ښکېلو کسانو ته تر پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکول تایید کړی دي له دغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د بشري حقوقو ادارو د پاکستان د حکومت پر دغه فیصله سخت تنقید کړي د دوی په خبره له دې سره به په هغه هیواد کې جمهوریت ته زیان ورسی او باید دغه مقدمه په سویل عدالتونو کې وچلیږي خو د مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان د مئی پر 15مه مشال ریډیو ته وایي حکومت سنوي قانون نه دی جوړکړي یوازې د پوزي قوانینو لاندې سزاګانې ورکول یې تایید کړې دي ځکه چې په نهمه او لسمه مې سرکاري او پوزي ودانیو ته تاوانونه رسیدلي
د ملټری کورس د نوی منځوري نه شي نه پارلیمنت نه ګورنمنت نه وړي هغه اگزیستینګ چې کوم ملټری تمرا ده پای کې چې کوم د ملټری انسټالیشن یې او خپل ټریټ کې د نوی ملټری کورس د سیویلین نه پر سره شي نشته دا چې مس پرسپشن ده د نوی شي د پارلیمنت نه اغله نه پارلیمنت نه منځوري شته
په نه هم باندې تحریک انصاف ګوند له خوا د مظاهرو پر مهال د تاوتری خالی پیخو کې یو شمیر کسان وجل شوی او لسګونه جوړل شوی وو همدارس پوزي تاسیساتو او د پیښور ریډیو پاکستان په شمول غنو سرکاري ودانیو ته زیان ووخت خو قانون پوها نور عالم خان مشال ریډیو ته وای په دغه پیخو کې زیاتره ولسی کسان ککړونه نو بای چې په ولسی عدالتونو کې پر مقدمه وچلی کی
جیتیو ته جوړه کړی دا نو دا په کتل کې کی چې آیا دا پارټي والا کارکونان یا دا خلچ دي دا د بل ملک انټلیجنس ادارې سره خو هیڅ رابطه نشته دی. دې د وژنې بیا په آرمی اکټ لاندې چې دا ټرای کوي خو په حیثیت یو هیومن رایټ اکټیویست مونږ چې دی د دې مخالفت کوو او مونږ پارلیمنت هم چې دی مخالفت کوو چې هغه چې دی څنګه د پکار او حکیم چې دی چې کله ای پی ایس او شو آرمی پبلک سکول والا دی پارلیمنت چې دی آرمی اکټ لاندې چې دی ملٹری کوډ ڈیمانڈ کړو هغه غلط کړو مونږ پاره کې نه ولې چې هغه کې نه اپیل شته نه چې دی هیومن رایټ چې دی کړی کیږي نو په هغه هغه کې مونږ مخالفت کړو نن چې دی یو پولیټیکل پارټی ده غلطي کړی ده خو د دې د پاره سیول کورس ته
د قومي اسمبلی لخوا تر پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکولو د تایید وړاندې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر ویلی وو چې له تشدد ډکو مظاهرو کوونکو او پلانونکو تبا تر پوځي قوانینو آرمی ایکٹ او آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا سرکاری خوبیہ قانون لاندې سزاوی ورکول کیږي هغه زیاته کړې وا چې ګډوډي جوړونکو او د پوځ یادګارونو ته زیان اړونکو سره به هیڅ رعایت نه کیږي
فرخند اسد د جزاس رپورٹ لاندې کو په همدې موضوع کې پاتې کیږم د پاکستان د دفاع وزیر هغه سرګندونو په خبرګونو راپارولي چې پکې پر تحریک انصاف د ممکنه بندیز اراده ښکار کړې ده خواجه آصف د مئی په سلوشن په اسلام آباد کې خبرونه ته ویلي ول چې پر تحریک انصاف ګوند د بندیز لګولو فیصله نه شوه البته پر دې خبره غور روان دي خو په ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پرته زیاتره فعالان او پوهان د دغه سی یو ممکنه اقدام مخالفت کوي حکومت وای د مئی پر نهمه چې قهرجن مظاهره چانو پر فوزی او دولتي ودانی حمله کړي وي هغه د تحریک انصاف مشران نو پلان کړي وي خو پی ټی آی دا تورن ردوي عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې لزین کار پهونو سره پر تحریک انصاف د حکومت لخوا د ممکنه بندیز موضوع څېړل دی
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د خپل 28 کلن تاریخ تر ټولو مشکل پړاو زخه تیریږي د ګوند په خپل سیاسي تاریخ کې جلسې مظاهره درنې او شاوخوا درې نیم کال پر پاکستان واک هم کړی دی خو دروان کال د مئی پر نهمه د عمران خان د نیول کېدو په خبرګون کې د قهرجنو مظاهره چانو لخوا پر پوځي او دولتي ودانیو د حملو پیښه د دې ګوند وجود له خطر سره مخامخ کړي حکومت او فوج تور لګوي چې دا حمله تحریک انصاف کړی دي تحریک انصاف بیا داوا کوي چې له حملو سره د ګوند په هیڅ د دوی هیڅ تعلق نشته خو د امی پر څلورشتما د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال دا تور بیا تکرار کړ چې دا په خبره حمله تحریک انصاف د منظم پلان لمخې کړی ده هم پر دې مهال هغه داسې خبر وکړه چې په اړه یې په ټولنیزو رسنیو خبرګونونه راپارېدلې دي هغه ویل چې غور کوي چې پر تحریک انصاف بندیز ولګوي پر ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ پلویان د دې وړاندیز ستاینه کوي خو زیاتره کسان چې آن پکې د پی ټی آی مخالفین هم شامل دي مخالفت یې کوي په دوی کې یو هم د سیاسي چارو پوه او لیکوال زاهد حسین دی نوموړي د مئی پر 15مه مشالې ټول چې پر یو ګوند یا سیاستوال بندیز لګول نتیجه نه ورکوي
خواجہ آصف صاحب نے تاریخ سے سبق نہ دے دکڑے یو گوند غیر قانونی او یا کوم سیاسی مشر نہ اہل گردول سرا هغه نشي ختمولی نن په پی ټی آی باندې ولګول خو سبا له بل نوم سره بل ګوند مخې ته راشي زموږ مخې ته د یو ګوند مثال شته چې ور باندې بندیز لګول شوی او هغه وو نیشنل عوامي پارټي خو له هغې نه انتي جوړه شوه دا طریقه به کله هم بریالی نه شي په دې کې باید په خاصه توګه سیاسي ګوندونه له احتیاط کار واخلي خپله عمران خان هم سبق نه دی زده کړی او چې کله په واک کې ونو اپوزیشن به یې په نښه کاوه او اوس کدا کار پی ډی ایم کوي نو د دې به سیاسي قیمت ادا کوي
د پاکستان په شاوخوا 15 اویا کلن تاریخ کې پر کمیونست پارټي عوامي لیگ نېشنل عوامي پارټي جی ایس سند قومي محاذ اریسر او تحریک لبیک باندې بندیزونه لګیدلې دي خو د دې سربېره هم دا ګوندونه په پخوانی یا په نوی نوم نن هم په پاکستان کې سیاست کوي هم دې ته په پام سره د ملي جمهوریت غورځنګ یو مخکښ افراسیاب خټک د مئی پر 15مه مشالې ډیټول چې پر یو ګوند بندیز لګول غیر جمهوری او غیر آئینی عمل دی
پارٹیو بنے پابندی لگولو چکم طریقہ دا غلط دا غیر جمہوری دا او آئین خلاف دا دا پو ماضی کیم کامیاب شوی نا دا پا پارٹی په بین سره ختمي غينا زه چې کومه پارٹی کې ومه نېشنل اوي پارٹی زما مخ کې دوه ځله په غي باندې بندیز ولګي دوه ځله نول سبا یو اویا کې او بل ځله بیا نول سبا پنځه اویا کې خوغه تاریخ خوغه سره ختم نشو د عمران پروجیکټ چې دا جنرالانو جوړ کړی جنرال پاشا جنرال زیل الاسلام فیض باجوا نو دوی دا د غنی پام لري نو په دوی لاس پاکي او دا بیا غورځي نه هم دې مې خبره غلطه ده نو دا خو هغه کیسه چې 2014 کې شروع شوی وکړه بیا هغه ځنه خلک راونیسي او په ټولو باندې مقدمه چلوي خو هغه ته ګوتې نه ورډي هغه ذکر هم نه کوي
خو خواجه آصف د مې پر څلورشتمه نیټه شخصي ټلویزیون سماته په مرکه کې ویل چې نیشنل عوامي پارټي او نورو ګوندونو بندیز لګول یو بیل پسې منظر لرلې خو دغه په خبره تریک انصاف د پاکستان پر اساس حمله کړې ده د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان لپاره د خواجه آصف او د واکمن اتحاد د مشرانو دا دلیل کانې کونکي نه دی
بلیک جیټ بین لګی په یو پارټي باندې او چاغه جو کړی کم واکدارانی نی کم فوجیان او ریټایرډ فوجیان باندې عمل کې شامل وو چې هغه مخترانې شي او هغه ټای نه شي نو تاسو بلانکټ بین باندې به اس داسې لګي الټا سیاسي نظام چې دی هغه به نور ککړ شي هغه کې به نور چې دی انتها پسندی راشي او دهشتګردۍ طرف ته به خلکو پام زیات شي
خپل عمران خان هم د مې پر څلورشتمه په ویډیو وینا کې ویلول چې حکومت یې نظریه نسی ختمولای د نوموړو وکیل ظفر اقبال هم د مې پر څلورشتمه په اسلام آباد کې خبرارانو ته ویلول چې کچيري پر تریک انصاف بندیز ولګول سو نو دای به دا ګام په عدالت کې چیلنجوي
مشر تاسو غوي عبدالحی کاکړو چې تاسو رپورټ وړاندې کوو پښتون اشغورن غورزنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د خلک کمر پیخه کې د دوی په پر امن مظاهره چانو ګولې ورېدلې بي او خپل شهیدانو لپاره انصاف غواړي او کله به هم هیر نکړي دوی د مې پر شپږ وشتمه خلک کمر پیخه په یاد کې غونډه کړې چې ورته د غورزنګ نور مشران هم ورغلي ول د غونډې نور تفصیل عمر وزیر راکوي
دغه غونډه له د غورزنګ مشر منظور پښتون د غورزنګ بل مخکښ او پارلیمان غړی علي وزیر سره د نورو کارکونکو شمالي وزیرستان ته تللی ول دوی د خړکمر پیښې وژل شو کسانو قبرونو ته ولاړ او ورته دعاګانې وکړې د مې پښپږ وشتمه کال 2019 کې د تاخیل خړکمر سیمه کې د غورزنګ یو احتجاج پر مهال امنیتي پوسټې سره ډزو کې 15 مظاهره کوونکي وژل شوي ول او تر شلو زیات ژوبل شوي ول فوز ادا کړې و چې د کمی اسمبلی استاد محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ مظاهره کوونکو په پوستا ډزې کړې وې چې فوز په دفاع کې ورسته ډزې کړې خو غورزنګ دغه تورونه تل رد کړي او وایي چې امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی پورم نه احتجاج کوونکي وژل شوي ژوبل شوي ول د غورزنګ مشر منظور پښتون د غلطه غونډې ته وینا کې وویل چې د دوی پورم نه مظاهره کوونکي ووژل شول اغوی ته به هرو مرو انصاف غواړي
دا د امن غوښتن وو دا ظالم ته ظالم مایل وو په دې ناره کې دوی دلته احتجاج چې کولو او احتجاج کوونکی انسان د نړۍ تر ټولو مظلوم انسان وي زروز د رمضان پر رکشه په دوو پښتنو باندې د پاسه فایرینګ شروع کو وشتل یې مخامل دوی تش لاس وو دوی ماشومان وو دوی ځوانان وو د دوی په لاسونو کې ګلونه وو چې خپل مېلمنو ته پېښ کول هغه ګولې یې پر ورولې بیا یې چې څوک نیولای شول آی ونیول
پښتین خپل وینا کې د غلطه د پښتنو په سیمو کې په قدرتي وسایلو هم خبرې وکړې او تور یې پورې کړ چې دغه وسایل د دوی څخه لوټلې شي د خپل حق لپاره د خلکو منظم کېدل ضروری دي
زموږ ملګری د یو فکر د پاره شهید شوی وو دا د مې ورځ خامخا نتیجې راځي موږ خپل شهیدان کله هم هېر کړی نه دي خو کچېری دا ته هیڅ یو خامقام ترسي ستاله پښتنو په خاوره باندې زمرد دي سره زر دي کاپر دي کرومایټ دي نفرایټ دي ماربل دي څنګه دي چلغوزی دي دیار دي راشه نن بل سړی درنا د پاسه قبضه پکړی دا اوس دلته مزاحمت پکار دی دلته مزاحمت د خپل وسایلو هغه وسایل چې خدای درکړي دي
حکومت د خړکمر پیښې وژل شو او ژوبل شو تا ورسته مالی مرستې هم کړې وې د یادې پیښې په مقدمه کې د وزیرستانونو ناکامی اسمبلی استازي محسن داوړ او علي وزیر هغه وخت نیول شوي ول چې څلور میاشتې پس د هریپور زندانه خوشي شوي ول غونډه کې د غورزنګ مشرانو وویل چې د پورم نه مبارزه قربانیان به هیر نه کړي او په یاد کې به غونډو ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو غوږی په خبر پښتونخوا کې د مالی بحران له وجې یو وار بیا د پاکستان د بیمو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن په صوبه کې په صحت کارت د علاج د بندولو مرسله جاری کړي. یادې ادارې د مې په ولسم په مرسله کې ویلي چې د صحت کارت پاتې لس ارب روپۍ ورته نه دي ورکړل شوي، ځکه دوی دا سہولت تړلې دي. بلخوا د دې له وجې عام خلک ستونزو سره مخامخ دي. تفصیلي عظمت علي شاه رپورټ کوي.
دا صحت کارت پلس مشر ریاض تنولی مشال ریډیو ته اول چې دا صحت کارت په مت کې سٹیټ لایف کارپوریشن ته د 2 میاشتو 8 ارب روپۍ پکار دي، خو د پیسې نه جمع کول لوجي اداري د صحت کارت سرویسز بند کړه.
د سٹیټ لایف مونږ ته چې کوم واجبات د دې پوره کال د پراغه 3.5 ارب روپۍ کې مونږ 3.5 ارب اغی ته ورکړی دي او لسی مونږ ته پاتې دي. اپریل د میاشتې پوره سالور ارب او د مئی د میاشتې سالور ارب دا غی مونږ ته پاتې دي. دا غی د بارای مونږ ته د 25 مئی ډیډ لاین راکړو دی. اته ارب کې کم از کم سالور ارب راکی مونږ ورته ډیر ریکوست کو چې یاره مونږ ته یو 15 دن نور راکی. د محکمه مالیاتو نه به اغی ته سفرنس جاری شي او امید دی چې درز د ختمېدونه مخکې مخکې به دغه سہولیات چې دي صحت کارت دلاندې آبا خلکو ته بیا واپس جاری شي.
دا مردان اوسیدونکي رفاق خان مشال ریډیو ته ویل چې د کور زیاتره ناروغان یې په صحت کارت علاج کوي، نو باید حکومت تی زر تر زره د صحت کارت مسله حل کړي.
تر یو خو چې موږ هسپتال د لاړ شو نو جو مریض ور ولې وي بس صحت کارت بند او کولو صحت کارت بند او کولو نو دا هم غریبانو خلکو ته مسله رانه سنا ولو وزیر اعظم صاحب او عمران خان او شاه محمود قریشی دي ته خونی شدي خو بار لاړ شي لندن ته څوک شوکت خان هم د لاړ شي موږ سره دا کرے پیسې نیو هسپتالون د بس لاړ شو دی خو لوی مسله جوړه کړې ده موږ لپاره. مو غریب خلک چې صحت کارت بن شي موږ علاج پس باندې کوو.
لدیړ واندی هم د اپریل په میاش کې د فندونو نه ترلاسه کېدو لوجې سټیټ لایف په صحت کارت د درملنې اسانتیاوي ځنډولې وي چې د حکومت سره د کامیاب مذاکرات وروسته یو ورځ پس بیا بحال کړي. دا مردان د شخصي هسپتالونو اتحادیه جنرال سیکرټری ډاکټر مجیب مشال ریډیو ته ویل چې د صحت کارت د بندیز سره نه یوازې د نوې ناروغانو درملنه بلکې رواني درملنه هم متاثر کیږي.
دغه جې دا ټولې پیسې چې بندي دي د زیاتره د هسپتالونو چې کوم اونرز دي یا د هسپتالونو کوم پیسې ده زیاته پیسې دي کې د هسپتالونو والا مطلب یوز کیږي. ته هر هسپتال چې کوم دي نو 3-3 کروڑ روپۍ د حکومت طبقه ایجاد پاتې دي. هر ورځ د دې نوې پالیسی د سټیټ لایف طرف نه ایشو کیږي د هغه سره د هسپتالونو چې کومه کارکردګي د غم متاثر کیږي. ما او چې کوم ډاکټران دي اغم اغه خپل اغه شنې پرفورمنس نشي ورکولای او هغه مو سره بیا دا مشکلات چې هغه غریب خلک کم راشي او دا غو سره دغه پیسې نه نو بیا دا غو علاج غشنته ونی شي او هسپټل ما غته هغه سہولیت ورنکې چې کم سہولیت هغه ته پکار دي.
دا صحت کارت پلس ته ویب سټ د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 2 لک کورانه په صحت کارت د لسو لک روپو پورې مفت علاج کولی شي او په یاد پروګرام باندې هر کال 3 ارب روپۍ لګښت راځي. دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په 2014 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د صحت کارت په نوم د بیمې لالارې د محدودې درملنې پروګرام پیل کړو. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی دروانه کړي نوې برخه ته راورسو. تاسو یو څو خبرونو مهمه برخه وو. د پاکستان سپریم کورټ نن د آډیو لیکس یا غږیزی پټی آډیو ریکارډنګز کمیشن پر ضد د درخواستونو اوریدنه سر ته رسولې او پریکړه محفوظ کړې ده. د اعلی عدلي چیف جسټس په مشرۍ کې 15 کسیز جرګهګۍ د هغو څلورو درخواستونو اوریدنه وکړه چې وفاقي حکومت لخوا د آډیو لیکس کمیشن د جوړولو په اړه وو. په درخواستونو کې د عدالت غوښتنه شوې چې کمیشن جوړښت دي غیر قانوني وګرځوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي چې حکومت د مئی 9 د پیښو په تړاو په شپږو مقدمو کې یوازې 3 کسان فوزی عدالتونو ته سپارلي. رانا ثنا الله نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د مئی 9 د بلوو په تړاو په پاکستان کې ټولي 479 مقدمې دایر شوي چې ورڅخه یې په 8 اتیا کې د ترهګرۍ ضد قانون دفی یا مادي شامل دي. د پاکستان حکومت د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه د خزی بشرا بیبي په ګډون د ګوند په یو شمیر سیاستوالانو سفری بندیزونه لګولې. د حکومت د مې پر 15مه او 16مه د هغوی نمونه د سفری بندیزونو په نوملړ کې شامل کړی دی. دا پاکستان د بیمو چارو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د فنډونو د کمۍ له کبله په خیبر پختونخوا کې د سیټ کارډ د لارې د ناروغانو د وړیا درمنې چارې ځنډولې. د ادارې د مۍ پر 16مه په خبر پاڼه کې ویلي چې د مۍ 15مه نه د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د صحت کارډ لاندې د مریضانو د وړیا علاج چارې ځنډیدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن ویلي چې د اوکراین په نیپرو ښار کې پر یو روغتون د روسیې په یو میزایلي برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. په عین حال کې د روسیې چارواکو هم نن د مۍ پر 15مه د هیواد په دریو سیمو کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د بریدونو راپور ورکړی دی. او د چین مرکزي ښار بیجنګ روغتیایي چارواکو د مۍ پر 15مه په تیرو څلورو اونیو کې د کرونا وایرس د نوي کیسونو خبر ورکړی دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ یوه نوې صفه راغلې ده. دا خبرونه لنډیز مو واوریدلو او تاسو هم د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د کراچۍ ملي زندانونو څخه نور اویا افغانان خوشی کړل شوی دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل مونیزه کاکړ ویلي چې د افغانانو په بند کې خپل سزا پوره کړې ده. دغه سپ په کراچۍ کې د افغانستان کونسل جنرال وای چې تیر کال جولای میاشتې رئیس نګدې څلوري سبا افغانان له سند زندانونو څخه افغانستان ته لیږدول شوی دي. بلخوا په کراچۍ کې مش افغانان وای چې اوس هم د پولیسو لخوا بې ځای زورول کیږي. د سند حکومت وای یوازې هغه کسان خپل وطن ته ستانه کوي چې قانوني اسناد نه لري. نور تفصیل کراچۍ نه د نیاز علي خان په دې رپورت کې ورو.
په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ د مای په سلی رښتما مشال ریډیو ته ویلي چې اویا افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشی شوې دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلې دي. په لیږلې شوې افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سین په بلبل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې ول شوې چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغه بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شو. په کراچۍ او په دانورو خارونو کې د افغانانو د نیولو شکمای ولړی روانه و، هغه لا دوامدار ده.
د منیزا کاکړ په وینا چې خوشی شوی افغانانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانی پوره کړې وي. پسند کې د پولیسو لخوا د افغانانو نیول سکم شوی دي. خو سم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن دلاري افغانستان ته لیږلي دي. نو موري زیاته کړي چې د افغان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولی وو. سید عبدالجبار وایي چې تیر کال د جولای د میاشتې راهسي دوی نږدې 2300 افغانان لسن زندانونو څخه افغانستان ته لیدلي دي چې خزي او ماشومان پکې هم شامل دي. نو موري وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې زني وګړي لا بندي چې د دوی د خوشی کولو لپاره د دوی هسي رواني دي. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیسو د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش محمد سلمان خان د مای په سلی رښتما مشالې ډیو ته ویلي چې د پولیسو د یری د کیمپ نه بهر نشي تللي چې بهر اوزینو پولیسي نسی او روپۍ ترې اخلي.
چې پولیس د خاص خم خلک وسندن سبا کې ډیر د زورولو کې په دې باندې چې کارت هم ورسره ثبوت به ورسره بیا هم په غسر باندې نسی پیسو د پاره نسی سره بخلاص. دا ټول چې دی دا ماجر کې خلک ټول غریب خلک دي، ماجر دي، بس هغه خپل د بچانو نه خپل د بچانو دغه نصیب برابر ولای. الته پولیس والا ونی سي پولیس والا نور تنگي سره.
په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیل عبدالهادي اډوکیټ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې وس هغه افغانان هم نیول کیږي چې په کراچۍ یا د سند په نورو برخو کې ځایګی دلی دي. هغه هم د بارډر د لاري لیګل کیږي.
دا غړې ایشو دا بدل دا خصوصا کراچۍ کې چې دا خلک راځي بارډر کراس کې د دې سره څنګه خلک انواز لري هغه دې ځای ته راځي ماشومان دي بھائی کی بھی عدل دراشی پہ گاڑیو کے ناس سیڈی اور تو مسئلہ یہ تکلیف ہے اور سچی افغان دل دا پیدا شری دیو تا وہ تخپل کلی پتہ نشتے دیو تا تخپل علاقے پتہ نشتی اغدل دی اور بیا دیو واپس رپورٹ کی واپس نا گو دنا تخپل کلی نہ رشتہ دار میں اس پتہ نہ اس کا چدا تا ہر روز یہ مسئلہ دا ماشومان پدی کی دی زنانا پدی کی دی بیماران پدی کی دی مشران پدی کی دی دا یہ روز مسئلہ نہ دا
کراچی پہ گڈون د سن صبح پہ بیا لا بیا بیلابیلو خارونو کې تیر کال د جولای د میاشتې راهسي افغان کډوالو د نیول پیل شوې دي. د سن صوبایي حکومت وزیرانو او پولیس چارواکو وار په وار مشالېډو ته ویلي چې په سن کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او داسې غیر قانونه افغانان نیول د دوی قانوني حق دی. د سن پولیسو دا تورونه تل رد کړي چې افغانانو څخه پولیس پیسې اخلي. پولیسو چې تروسه په کراچۍ او د سن په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولې دي د هغوی په ضد د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه درج او بیا عدالتونو دغه افغانان زندانونو ته استولې دي. په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو د وکیلانو په وینا چې پاکستان ته زیاتره هغه افغانان راغلي وو چې ناروغه وو، خو بیا دلته نیولې شوي وو او زندانونو ته اچولې شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لکه رجسټر دي، خو د 14 نه تر 15 لکه پورې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونی
حجرا
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجا،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
باډی وې
په 3 بجو،
پام کوا
په 4:30 بجو،
د مشال پنوم
په 5 بجو.
مشال د تاسې غوږی د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف له شمیرو سره سم په ټوله نړۍ کې د سالنډې او سا سره تړلې نورې ناروغو له وجې هر کال 1 لک کسان او په پاکستان کې 65,000 کسان مړ کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت په روغتونونو کې د اکسیجن ګیس لپاره عملی اقدامات پورته کړي دي. د صوبی نگران حکومت د مئی پر 26 په 400 کې د اکسیجن پلانټ پرانستی دی. د چارواکو په خبره هم د غټول پلانټ په اپټ آباد کې هم جوړوي. حکومت په دې لړ کې یونیسف څخه مرسته هم غوښتې ده. تفصیل لپاره خبره شبیر احمد جان راکوي.
د مې پاش پګښتما د 400 رزړو مېرمنو او ماشومان هسپتال کې د اکسیجن ګیس پیدا کولو د پلان پرانست په موقع د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ویل چې د یونیسف لخوا لګول شوی د اکسیجن پلان په د ورځې خوشا 80 سلندر ګیس پیدا کوي، کم چې نه یوازې د دې هسپتال بلکې د ټولو ضلع د روغتونونو ضرورت نه سیوا دی. یونیسف چټول نړۍ کې د ماشومانو د صحت، تعلیم او د خېګړو لپاره پنګ ورکوي او کارونه هم کوي. شمیرو تر مخه پاکستان کې خوشا 75,000 ماشومان هر کال په هسپتالونو کې د اکسیجن ګیس ته نشوالي له وجې مړ کیږي، په خصوصي توګه وروسته پاتې او لرې پرتو سیمو کې. نگران وزیر اعلی په دې مقابل
ټول دنیا کې تقریبا 1 لک ماشومان چې 2 کالونه چې کم وي هغه په دې وجه باندې مري چې اکسیجن نه او زمونږ په سلو کې د پاکستان کې د کم 75,000 ماشومان
یونیسف عملی انجینئر اجاز علی پدی اڑول چې دا پلانٹ ډیر غټ مقدار کې او خالص اکسیجن ګیس پیدا کول توان لري.
دا یونیسف ټول پاکستان کې 15 سایټ سره لیکلو دي لپاره نو د 400 لومبه د مونږ فاس سایټو دا تقریبا د دې کار مونږ جنوري کې شروع کړو جی په دې مئی کې پکې مشينري ولګي دا مشينري به تقریبا 8-9 کروڑ پو دا یونیسف د باندې راغوخه جی او د دې کیپاسټي دا چې دا په یو منټ کې 500 لیټر ګیس پرووایډ کوي، تقریبا 70-80 دا غټ سلندر به دا د ډیلی ډکې جی نو د دې هسپتال تقریبا چې کم ضرورت ته نو هغه 10-12 روټین کې دی لګي او امید دا دی چې د ټول ډیسټریکټ د پاره چې کوم وړ وړ هسپتال نه دی یا ډی ایچ کیو دا هي کوم د ګیز ضرورت ان شاء الله ختم شي دا به دی بدی پلان نه پوره کوي.
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی پوینا صبح کې دا وخت مالی بحران دی په خصوصي توګه هسپتالونو کې. د یونیسف نه دوی د صبح په جنوبي اضلاع کې هم دغه ډول سہولت غوښتنه وکړه. دا د منرا چې کال 2020 کې د ټوله نړۍ په شان پاکستان کې هم د کورونا وبا راتلو ورستو د ملک ټوله لوی وړو سرکاري او شخصي روغتونونو د اکسیجن ډیر لوی کمی سره مخ شوی وو او د اکسیجن د کمی له وجې ګنشمیر مرګونه هم شوی وو او یوازې خیبر ټیچنګ هسپتال کې په یوه شپه 6 کسان د اکسیجن د نشوالي له وجې مړ شوی وو. د اکسیجن به د پنجاب نه راتلو ولې په وخت اکسیجن نه راوښتو په غفلت د هغه وخت حکومت د خیبر ټیچنګ روغتون د ډایرکټر په شمول اوه اهلکاران نوکرې معطل کړي هم وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,155، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال رادیو تاسو غواګي پرون په پیښور کې د نرخزیانو اتحادیه یو خبری غونډه وکړه. دوی ویلي چې د شری عدالت لخوا د نرخزیانو د جنس بدلولو خبره د غیر قانوني ګرځولو پر ضد بستر عدالت ته ځي. د مې پر 19 شری عدالت ویل چې د نرخزیانو د حقوقو په قانون کې د جنس بدلولو خبره غیر قانوني ده. نرخزیان وایي باید شری عدالت د جنس بدلولو د خبرې پر ځای د دوی په خوندیتوب یا د یو تحفظ خبرې کړي وای. بلخو د جماعت اسلامي سنټر مشتاق احمد خان وایي چې د شری عدالت پریکړې ته ناسم تاثر ورکول کیږي. نو موږ زیاته کړه چې شری عدالت یوازې دا خبره کړې ده چې که یو تن د نفسیاتي مسلو له وجې خپل جنس بدل یادوي نو دا د شریعت خلاف دی. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورټ کې.
د مئی په سلی رښتما د خیبر پختونخوا نرخزیانو په ترانسجنډر اکټ کې د هغوی د حقوقو د خوندیتوب په اړه په خبر پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د نرخزیانو د اتحادیې ترانس اکشن الاینس په وینا چې د مئی په 19 وفاقي شری عدالت د نرخزیان لپاره د خپل خوخې د جنس ته تبدیلې اجازه ناقانونه ګرځولې چې پر ضد یې عدالت ته ورځي. د ترانس اکشن الاینس مشر فرزانه ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د شناخت او د حقوقو خوندي ساتلو په قانون کې دی بدلون ونه کړل شي.
زمونږ پہچان زمونږ نواغشتو زمونږ په حق کې فیصله کړي وي نو دا به ویلو چې دی قتل وایم دی له چې دینو هیلت ورکې دی له ریسرچت ورکې دی له نوکریاں ورکې دی له ایجوکیشن ورکې نو دی خو زمونږ نه حق واغشتو.
د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان د نرخزیانو د حقوقو د قانون پر ضد وفاقي شری عدالت کې در خواست جمع کړو او ادای کړو چې هغه قانون له اسلامي اصول سره په ټکر کې دی. په اکټ کې د ترمیم تجویز کوونکی سېنېټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او البته هغه باندې پابندی لګولې چې سره پورا خزه ده او جسمانی شخص مکمل ده. اس قسم مسئله ورته نشته ده خو هغه دماغی طور باندې بیمار ده او دماغی طور باندې هغه دا سوچ او فکر لري چې ما کوم جسمانی مکمل شخص ده او د دې په بنیاد باندې چې زما کوم جنس ته نظر دانی ما زر دی الټا یم یعنی که خزه پورا خزه نظام سره تصور کوي او که پورا سره نظام خزه تصور کوي نو عدالت وی چې دا خلاف شریعت ده خلاف اسلام دا د هغه حقیقت ته دا پروپاګاندا او سیلف پرسیو جندر ائیډنټیټی یعنی د خپل مرزه سنتیشن حق چې سره د جسمانی طور باندې ارسي او چې دا خپل ځان په اړه کې سب گمان لری هغه د جسمانی ساخت علی رغم د هغه د جسمانی ساخت خلاف وي نو هغه د حق چې هغه د اولی نو د تسل پرسیو جندر ائیډنټیټی نو عدالت ته خلاف شریعت ګرځولې.
د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکو مهیګل مشال ریډیو ته ویل چې د فیصله پر ضد د ملک د نور خارونو د نرخزیانو سره په شریکه اعلی عدالت ته روان دي.
د چا اعتراض دی راشي ټیبل ټاپو کې مو سره کینی چې څه پکې تبدیلی کیږي هغه وکړو ان شاء الله. مونږ دا نه وایو چې مونږ هم جنس پرستی پھیلاو LGBTQ پرموټ کوو یا لیسبینز پرموټ کوو نه مونږ دا وعده حق غواړو او نه مونږ بل کې دا خبره کړې دی مونږ چې دی وعده حق راکړي. 2018 کې دا بل جوړ شوی تقریبا 7 کال په دې باندې کار هم شو ډیر پکې خواجه سره فائدہ کوو چې کو کارډونه ورته میلاو شو او ډیر احساس پروګرام او پاګه کې هم د خواجه سره ته ډیر بینیفیټس میلاو شو. اوس چې کم دا مستری شوی دی نو خامخا هغه هر څه الریډي ختم شوی او پولیس ڈپارٹمنٹ کی زمون یو ریسپیکٹ هغه بمون لا ریسپیکٹ را کول اوس نو خبر و اوردل اوس هغه هر سبا ختم شي چې کم د ست کالو یو مهنت او هغه ختم شو مو ریورس لاړو اوس مو بیا زیرو نه سٹارټ کو.
ٹرانسجنڈر ایکٹ په کال 2013 کې د سینټ نه پاس شوی او په کال 2022 کې پر د اعتراض پورته شو چې د جنس ته تبدیلی خبره غیر شرعي ده. په ایکټ کې د نرخزیانو سره ناوړه سلوک کوونکو لپاره سزاګانی او جرمانی هم خودي شي وي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسې غوږی د شمال روسان د شوال اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د حکومت د دوی سیمه له وسلوالو پاکه وګرځوي او د خپل کورونو ته د ستنولو لپاره اقدامات وکړي. د شوال دغه اوسیدونکو له تیرو نهو کلونو راهیسې بې کوره دي. د پاکستان فوج په 2014 کال کې د وسلوالو ضد د ضرب اعظم په نوم عملیات کړي ول او پر دې مهال تر 100,000 زیات کسان بې کوره شوي ول. په دې کې زیاتره کسان اوس کورونو ته ستانه شوي، خو په ګڼ شمیر کې اوس هم په خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې فوزي مشرانو په یوه جرګه کې د واپسې ډاډ ورکړی، خو ورته وویل شول چې د شوال اوسیدونکو د واپسې مراد نشته. سو غوښتنې کړي چې څنګه د نور وزیرستان واپسې شوي، هلته د ډنګو کورونو د معاوضو سروې او نورې مرستې د دوی هم حق دی، ځکه چې 2014 کال فوزي عملیاتو رهسې لا هم بې کوره دي. د شوال اوسیدونکو د غوښتنې هم کړي چې د شوال ډومیسایل او کامی شناختی کارډ هم د شوال په ادرس پتا ورته جاری شي. د شوال اوسیدونکو ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي چارواکو ورته جرګه کې ویلي چې واپسی مزر کې دون کې ده، خو د واپسې مرستې د شوال بې کوره شو لپاره نشته، ځکه چې د شوال شمالي وزیرستان ډومیسایل پتا یا ادرس دغه خلک نه لري. نو آیا شوال د وزیرستان برخه نه ده؟
څو ورځې مخکې امنیتي چارواکي د شاول د خلک یوه جرګه غوښتې وه، نو یغ دا ورته ویلي وي چې توس چې شاول ته میږ واپس کی، خو چې کیم د واپسې د آی ډی پی مراحت یا د کیری سروې دي د اغه نه و توس نه محروم وستای، تو پاک چې خپل غو موجود و چې ویل دا چې توس د شاول شناخت او ډومیسایل یعنی دغه نشته. نو میږ د حکومتو د سول انتظامی نه گزارش کی سول کی سیناتی کی چې لاس کلینا میږ دار پدار خبر په سر ګرځي، نو خپل وطن موډانګړي چ پروتای خپل نکنای ټټو بایدای، نو په چار دو چې میشته د خو وطن ا دغه خوړې شناخت غو ملاوشي دا وپسی غو غوړي چې کیم مراحتی چې دا ورته ملاوشي.
د شوال یو بل سیدون کې شاکر خان وای چې تر اوسه شوال خلکو ته خپل د شوال ډومیسایل ورنکړل شو، تحصیل درجه خو ورکړل شوی خو خپل تحصیلدار یا دفتر هلته خلاص نشو. نو دا تیرو نه کالونو نه د کډوالۍ مرستو نه هم به برخه شول.
د شمالي وزیرستان د خلکو نه تحصیل شوال خلک کډوال شول او تنه کولا وشول چې د خلک د خپل علاقے نه بهر دي در په در ګرځي. شوال رایفل د تحصیل شوال د خلک جرګه وشتل چې تاسو واپسی وي، خو تاسو د حکومت طرف نه هیڅ قسمه امداد نه ملوي شي. میش پر امن طریقه سره واپسی غوړي یا غازی کوي چې مشته تحصیل بلډینګ جوړ شي، د خلک د میسایل جوړ شي، خپل شناخت ورکړ شي. تحصیل شوال د بکا خیل جانی خیل کا بل خیل گربز دا قبیله دا یا پټول نه کښله د سیل د ټوریسټ ایریا دو دا اپیل کی چې کچرت د پاکستان حسابي د خلک د میسایل ورکا او د خلک په پوره من طریقه سره خپل علاقې ته واپس.
د شوالو سیدونکو د غوښتنو په اړه مو چې میرام شاه کې د فوزی چارواکو نه وپوختل، نو د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د شوال به کور شو واپس لپاره تیاری نیول شوی، غواړي چې نور د غسیما په خلکو آباد شي. البته د دوی د ډومیسایل او شناختی کارډ ادرس ته حکومت کار دی چې سر ډول قانوني لارې جوړوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک هم مشال ریډیو ته وویل چې د شوال د واپسی لپاره هڅه پیل شوه. د دوی د ډومیسایل شناختی کارډ پتا او یا نورې مرستو په اړه خبرې لګیا دي. شوال د شمالي وزیرستان لسم تحصیل دی، قدرتي ښکلا او ځنګلات لري. بکا خیل کابل خیل گربه سیدگی او جانی خیل قبیله د غلط آباد دي. ضرب اعظم عملیاتو رهس د شوال خلک هم بې کوره شوي چې لا هم پوره تحصیل بن پروت دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
د بیا تاسو زمونږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته تاسې غوږی، تاسې کولی شئ چې د ایپ تر څنګ د مشال رادیو فیسبوک پاڼه، همداراز په ټویټر او انسټاګرام او یوټیوب باندې هم تاسې د مشال رادیو رپورټونه او تازه ویډیوګانې تاسې کتلی شئ، او هغه د لارې تاسې زموږ اونیزې خپرونې هم تاسې په ځانګړې څانګه کې تاسې هغه اوریدلی شئ او لوستلی هم شئ. تاسې پام د روانې ګړې د آخري رپورټ په لور راګرځوم. آیس میت یا آیس هغه نشه ده چې په رستو کې ور باندې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم ډیر خلک اخته شوي دي. دا نشه اکثره هغه ځوانان کوي چې عمرونه یې د اتلسو او دیشتو کلونو ترمنځ دي. د عامی روغتیا چارو پوهان وایي پر آیسو د روږدو کسانو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دا چې ولې د دې مسلې حل څه دی، دا به د داود خټک په دې رپورټ کې واورو چې تفصیلي رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
که وګوري دلته کې هر یو کس لګیا دی چې دی اوی آیس جوړي او په 200 روپے ګرام خرڅي.
کریسټل میت چې په عام اصطلاح کې د آیس په نوم یادیږي، د طبي ماهرینو او چارواکو په وینا په پاکستان کې تر ټولو زیاته په تیزی سره خپرېدونکې نشه ګرځېدلې ده. اتلس کلن ابرار خان چې شپږم جمعات ویلې او دا وخت په نشو روغ دي کسانو په مرکز کې علاج روان دي، وایي له تیرو شپږو کالو راهیسې آیس استعمالوي. د ابرار خان پلار د مزدوری لپاره له ملک بهر. د ابرار په وینا آیس ورته په اسانه دستیاب او په اول واری د ملګرو سره په محفلونو کې شروع کړ.
کله مې شروع کړل پلار هم سعودي عرب کې ولاغه نه د کور څو غنو مشه زو ما دغه وایي مې شروع کړل نشاله مې ټول د بلغه نه پاتې بیا راول لم پوخ شوم پکې نو بیا دې مې نه کوي دا موجود وستا کینه به مې کوي لام به مې څنګه کولی کوي چې ډېر مې کوي لام به مې څنګه کولی کوي.
که څه هم د پاکستان په سرکاري او غیر سرکاري سطح په ملک کې په آیسو د روغ دي کسانو کرش میره نه ده معلومه، خو ډاکټران وایي دا نشه په تیزی سره خپریږي. ډاکټر طارق محمود چې په پېښور کې په نشو روغ دي کسانو ته د علاج اسانتیاوې برابرونکي تنظیم دوست فاونډیشن پروګرام منیجر دی، وایي هغه کسان چې اول به چرس یا هیروین استعمالول اوس یې آیس ته مخه کړې ده. د ډاکټر طارق په وینا کس هم ځوانان د یو شمیر وجوهاتو په بنیاد آیس ته مخه کوي، خو په دې کې یو لویه برخه د زده کوونکو هم ده چې په اول سر کې د امتحانونو لپاره تیاری ته د زیات وخت ورکولو په غرض دا نشه شروع کړي او بیا یې عادي شي.
تک ځان پاکستان کې را جاب لیستي او ټینشن سټرس په لاس په دې چې ځان ریډکټول لپاره تک ځان دا نه چې هغه جس فار ا ټایم بینګ دی یا موږ انټرټینمنت لپاره کتنو په راغلي کې او کیریئر اف لو او په عشق نه کامی چې.
ابرار خان هم وایي چې آیس استعمال سره به خوب کم او انرژي زیاته شوه او شپه او ورځ به ګرځید او خوشاله به.
نو
د ابرار خان په سیر واحد شاه هم د ملګرو په دعوت آیس نشه شروع کړی. شپږویشت کلن واحد شاه چې دا وخت یې په یو مرکز کې علاج روان دی، وایي آیس په هر ځای کې ډیر په اسانه ملاویږي. ڈاکٹر سبا خان په چارسده کې د روخانه سبا په نوم په نشو روغ دي کسانو د علاج مرکز چلوي.
په خیبر پختونخوا کې ګورو لکه موږ ریهب سنټر په چارسده کې دی، او چارسده کې ماته تقریبا 85% پیشنټ لري آیس.
نوموړي وایي آیس نشه تر بلې اړې اغې په تیزی سره مخ په زیاتېدو ده. ډاکټر سبا خان وایي له څېړنو یې ثابته شوی چې آیس نشه اوس په کورنو کې تیاریږي چې یو خطرناک عمل دی.
زه خو چې څومره اورم لکه مطلب دلته موږ سره چې کوم ډرګز ډیلرز راشي که نه چې هغوی نشې کیم خرڅوي هم، نو هغوی وایي چې یاره په هر دویم کور کې دا موږ په خپله جوړو. نو که فرض کړه مطلب یو سیز د بهر نه دغه کېدلې یا مطلب یو سپیسیفک ایریا و چې په هغې کې جوړېدلې، نو بیا هم د دې څخه مخنیوی کېدلی شو. خو که وګورې دلته کې هر یو کس لګیا دی چې دی هغوی آیس جوړوي او په 200 روپۍ ګرام یې خرڅوي.
آی سمیت د پاکستان ترڅنګ په ایران او افغانستان کې هم تیاریږي، او د ډاکټر سبا په وینا د دې استعمال په اول وار په دوهم نړیوال جنگ کې شوی وو چې مقصد یې تر ډیره وخته د پوځیانو ویښ پاتې کېدل وو. د پاکستان د اکسایز محکمې یو افسر ازلان اسلم مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې په تفتیش او عدالتي نظام کې د کمزوریو له امله دوی نشي کولی چې د نشه یي توکو کاروباریانو یا سمګلرانو ته سزاګانې ورکړي. د صحت ماهرین وایي آیس یا کریسټل میت د استعمال سره د وقتی خوشحالۍ یو احساس کیږي، او همدا لامل دی چې ځوانان په اول کې دا د یوې نوې تجربې په توګه واخلي خو وروسته یې عادت جوړ شي. خو واحد شاه چې دا وخت د چارسدی په یو مرکز کې تر درملنې لاندې دی، وایي آیس د ژوند بربادي ده. ابرار خان بیا وایي ډیر هغه ملګري چې د سره یو ځای دا نشه کوه اوس مړه شوي دي یا په جیلونو کې.
اوس لګنده چې په تل دا ویلی و چې هم نشه په پاکستان به دغه خبري ما سره چې کوم اور شروع کړی هغه سم نشي وی او په جیلونو کې کوم باګول شروع کړی.
د آیسمیت استعمال په پاکستان کې په اول وار په 2013 کې مخې ته راغلی. چارواکی وایي هغه وخت په د سمګلینګ لارې میت له ایرانه پاکستان ته راتله او قیمتونه یې ډیر لوړ ول، خو اوس دا نشه په کورونو دننه تیاریږي او قیمت یې ډیر کم دی چې ورسره د روغدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.